درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتولو طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشي کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي، د 2020 کال اگست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي، افغان ژورنالیستان له پراخو نیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد د رسنیو فضا ډېره سانسور شوې او نږدې ده چې له منځه ولاړه شي. د په ځانګړي ډول د ښځینه ژورنالیستانو حالت ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هغوی یوازې له دې امله چې ښځې دي، له زیات خطر او سخت چلند سره مخامخ دي. ډیری ښځې اړ شوې دي چې یا خو له رسنیزې دندې لاس واخلي یا هم په پټه کار ته دوام ورکړي. بینټ ټینګار وکاوه چې طالبان باید د بیان ازادي، د بشري حقونو د اساسي اصل په توګه وپیژني او درناوی وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم دغو اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې خپلواک ژورنالیزم په چټکه د له منځه تګ په حال کې دی. یونما ټینګار کړی چې د ژورنالیستانو ساتنه او د آزادو معلوماتو د بهیر خوندي کول ډیر مهم دي. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوب لا اوښتې ده. د دې ولایت امنیه قومندانۍ کورنیو رسنیو ته ویلي چې د کابل کندهار پر لویه لاره په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لاره پرون جمعه وروسته له هغه بنده شوه چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایلو او تجهیزاتو په وسیله هڅه کوي چې سړک پاک کړي ترڅو دا لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شي. حاضردمه موټر په بدیلی فرعي لاري تګ راتګ کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د خبر لمخې د ټولګټو وزارت ویان زیاتوي چې تمه ده لوی لار ډېر ژر بیرته پرانستل شي. هند نن له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته له دې وخته چې د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول او هند تور پوری کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پلګام تر پیښې وروسته د دغو دوو اتومي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې شوې دي چې پاکستان ویلي دي چې معتبر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښې وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د او بو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړل چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. او د غزې ملکی دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس د کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لشتر لږه یولس کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان. فرانس پرس خبري آژانس د غزې د ملکی دفاعي ادارې د ویاند محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزې په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا درې بجې بمباري وشوه چې یولس کسان پکې ووژل شول. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. افغان خبريالان په خپل هیواد کې د رسنیو د ازادي په اړه څه وایي؟
هر خبريال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولو نه پښته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له پاکستان او غوښتل چې په ځانګړي ډول د افغان شتو بیرته ستنول ودروي. په پکتیا کې شپېته سړی خونی جوړی شي.
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړی خونی جوړوي. موږ اصله ټول خرابېدل د ډېرې ګټې کوي د قانون ته وطن ته.
دا یوازې افغانان نه دي چې قابلي پلوې خوښ دی.
اونزه بیرفراو از افغانس ان سومز ماکت کابلی پلاو.
زمون غونډي افغان ده، کله کله مونږ ته کابلی پلاو راوړي.
زموږ خبري اعلان له بهرنیانو سره د دې خواړه په اړه خبري کړې دي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ محدودیت د اندېښنې وړ بلل یو ټینګار کړی چې ازادې رسنۍ د شفافیت، ولسی باور او شی حکومت ولۍ لپاره خورا مهم دي. په هغه اعلامیه کې چې یونما د می په دریمه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشري روزوا اوتنبایوا په قول ویل شوي چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما په یوه اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ازادې رسنۍ د شفافیت، ولسی باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشري روزا او تنبایوا له قوله راغلي چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه اغزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډیره بریده سانسور دي، هغه رسنۍ چې خبروي چې هغه د دوی یوه نیمه د ضعف نقطه وي. که ته غواړې یو تولیدي ریپورټ جوړ کړې نو هغه ته به په اونۍ انتظار کوي او بیا به هغه هم د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بېپري یا وقایق ریپورټونه ډېر کم شوي دي او په بېپري توګه خو ځکه نه چې خپروي چې دوی پکې ښکاره لاسوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سمدلاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال لمای میاشت رئیس په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیخې ثبت شوی چې په دې کې 115 د غوښونو او 30 نوري د نیولو پیخې دي. لبل په لور د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبريالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دغه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لسګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبریالان له دندو بې برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیوني چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه ویندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقۍ په خبرولو شدید بندیزونه ولګېدل. له خبریالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال لاګست چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیښه ثبت شوه. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیل رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو پکې کار کوي چې لډلې لږ تر لږه 2000 خزوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 298 او پکې د کارکونکو شمیر 3250 تر راټی شوی چې یوازې 1550 خزې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې دا کړي چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ تجمن دي. خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادۍ سخت محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کنفرانس د یوې پریکړې په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو له لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادۍ ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته پکتو له پاکستان دی هیواته د افغان میرمنو بیرته ستنول د شوري اندیشنی وردی. د دې سازمان د شزو برخي مرستيالي له ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو استل ودروي او په لویدیزو هیوادونو هم شخ کوي چې دوی ته په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه برابر او پراخ کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکې دو سره د بشري حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژور اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالي هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځنګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه په خبره ای دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي، طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شند پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. هی دربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځان ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همیرا او سادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دختر خانمایي کې قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا
هغه نجونې چې په افغانستان کې ګواښل شوې وې او دوی له هغه ځایه وتښتېدې او پاکستان ته راغلي دلته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورټ سم ممکن ما سره هر کار وسي. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسي کولای په آزاده توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډېر اندېښمنه یم.
پاکستان دې سہالت نیول په مزور باندې نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم خصوصي نجونو ته د زده کړې زمينه مساعد نه ده، کار وظیفه نشته. نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي حالت ورکې دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هیواد د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي چې لا هم په وقفه ډول دوام لري او د اپریل لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان اپریل میاشتې له پیله له 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان نه ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیا اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د شاري بسونو له نشټوالي شکایت کوي او د دوو خدماتو د بیا پیل کېدو او زیاتوالي غوښتنه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې دي دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د شاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملی. د نوروز په خبره د اسنود له کلونو رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکي د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي. یوایی پا بامیانو که دننا او دا چی ورسوالی و تزیی میلی بسونه نشتا. دا کابل بامیان پا لویلا را هم بسونه نشتا. که میلی بس فعالیت ولری داری نخ خبره دا. دا دیل پاره چی دا خلکو اقتصادی وجب خنده او پا بیلا بیلو لارو دا وڑو موتورو کرایی دیری لوری. یام دا اوست چی کابل تزیی کرایه لپیزو سوا تشتک سوا پانه یو دا خو که میلی بس وی دا کرایه با کمه بی. لبل اخوا د کابل خار داته میناهی اوسیدونکو احمد الله هم په کابل خار کې د ملي بسونو لکمخ شکایت کوي او غوښتنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي.
ساعت یک و نیم ساعت نه منتظر ملي بس
دی. وایي موږ له یو تر یو نیم ساعت ملي بس ته انتظار کوو. ډیر کم پیدا کیږي. ملي بسونه کم دي او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غونډې محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. له بل خوا شخصي موټر هم چې د یو نفر شل افغانۍ کرایه به یې اخیسته اوسي بند کړي چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 1,050 خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 او په لورو لارو کې 10 افغانۍ ټاکل شوي. دغه شرکت په روسیو کې له 10 کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لارې د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونو په پورس کې 3,000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتک کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څومره تیر او اوسنۍ حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپلې موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوي دي.
شاغلی ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پتروکیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پتروکیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه به د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لا څرګنده نه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملي کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنجشنبې د ورځې خبرداری شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لوړاندې د تعارفو د جنگ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 145% تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچه لوړ کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیږد د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ وویل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع ګازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 12,000 بیرله زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوې خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبه ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. بوسعیدی چې تر دې دمه د درې پړاوه خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکي ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستې، یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اټومي برښنا غوښتنه لري نو کولی شي غني شوي یورانیم وارد کړي. له خبرونو ور اخوا په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان یا فاو په مالی برسته د کرنیزو حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپېتو سړو خونو د جوړولو کار پیل شو. د پلیکون کې ادارې مسؤلان وای یادې سړې خونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همدارس په زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې جوړې شي چې ودانیسي چاري به درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کاروانګر د سړو خونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشټون له کبله د دوی د حاصلاتو ډېره برخه خرابېږي او یا اړ دي چې په لښبای وپلوري. نور حال د نجیب الله الو خیل په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 3 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د لمنځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکي پروژې یو تن استازي انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتودو نه د کچالو پیاز او د مویزو ذخیره جوړول دي چې 15 د کچالو ذخیره دي، 15 د پیاز ذخیره دي، په ګردیز کې 15 کشمشخانی دي، په زرمت کې 15 کشمشخانی، په روحانی په بولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وایي تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کېږي او دوی بار نه وي په دومره ټیټه بیې وپلوري چې ورباندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کاروندګرو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، د موږ حاصلات ټول خرابېدل. بعضې حاصلات پاکستان ته تللې، هلته به سړې خونې کېښودل. دغه سړې خونې روانې دي، انشاءالله ګردیز کې ټوله ساحه کې دغه جوړېږي. د ډېرې ګټې کوي د قانونو ته، وطن ته، ټولو ته انشاءالله ګټه ده.
زموږ کچالو، زموږ پیاز، زموږ حاصلات هغسې په ارزانه قیمت خرڅېده. موږ ډېر خوریم کول، خوري دغه سوش انشاءالله تعالی چې موږ سره ډېر کومک وسو، ډېر کار وسو.
د پکتیا کروندګر زیاتوي تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه و او په لږه بیې پلورل ته زړه نشوښه کولی نو ډیره برخه یې خرابه شوه. یو بل تن کاروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کرلی و بیا په کور کې یخې و یعنی یخنۍ ټول خراب الوګۍ هم یخې وې حاضر قیاس ټولې خرابې سوې. اول د نما سکني کلیوال چې دلته ډېر جوینه کوز کرلی دي تاسې یې کتلی سئ شاوخوا یې کرلی دي ضرورت ځکه ستاسې دا خو کله کور د ورور دار یو جایداد لري ځکه لري خو د شي ساتلو امکانات نه وي په یغه وخت کې زده یې وساتي اتې په نیمه بیې ساتي بیې خرڅوي خامخا به یې لري کوي پوه سوې.
د موسسې مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیړو کولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړولې هم د برنامو یوه برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسی سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبرېږي.
قابلی پلو د افغانانو مشهور خواړه دي. ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډیر خوشوونکي لري، خو دا چې د آسیا په نورو هیوادونو او ان اروپا کې هم خوشوونکي لري ممکن درته نوې او جالبه خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندور خواړه په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover khar usidun kida. Wai qabli dera khohigi na wazid de balki de kurani o dostano ham. Aw der salay de khwadul la para de afghanano restaurantun tazi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwal der khohigi. Yo zmana zma de kurani aw dostano ham. Zma khpli kurani aw dostano zara afghani restaurantun tazam aw Hannover ki da restaurantun ziyad di. Afghani restaurantun ta che lar se der intekhab na di aw څوک نه پوهیږي چې څه واخلي، خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښیږي هغه قابلي ده او ډیره خوندوره ده.
په
خټه هالندې ای محمد د افغانانو د خوړې ډیر خوښ دي.
قابلی پلاو
زمون غونډي و افغان ده، کله کله مونږ ته قابلی پلاو وروړي، ماته یې ډیر خوند راکړي. زه ورغلی يم او لنګدي ملي دلی چې څنګه په خوي به دا خوند ورده.
یو شمیر افغانان ته هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی ولاته نیوري چې یا بریانی ډیر خوښوي، خو ډیر هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوښه ده. محمد عمر یو لودوی څخه دی.
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواړه ډیر خوښوي. زما هم افغانی خواړه ډیر خوښي. ځینې خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوښوي او زه هم ډیر خوښو، لکه قابلی پلاو. ما یو کال مخکې یو دوست سره خوړلې و، کله کله چې لاجپت نگر ته هم لاړشم پرمی ډیر مې خوښه ده.
کافی پسند ہے.
لاجپت نگر د هند په نوی ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي. قابلی پلو له وریجو، د پسه له غوښې، ممیزو او ګازرو پخیږي، خو ځینې کسان د له خوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي.
ستاسو له پیغامونو
دا بالا بلو کولسواری کې چې باران وسو او جلی وسې توفان راغی، د خلکو هندارې ماتې شوې، تاوانونه ډېر ورورسېده. بیا انجینران راغله دا خلکو هندارې او سولران چې ورته وایي او هندارې مثلا دا نوشته کړې، د خلکو دیوالونه چپسی و دا نوشته سوه، هغه دیوالو والا ته مرسته ورکول سوې ده. دا هندار والا ته راغلي انجینران د کابل خلګه پر ټوسو پاوزي کې د بالا بلوک سیده موږ ته کومک راکړي، لس نفر ته ورنه کړې، بیا بورته دوی خوابه دي سپه ولاړه. دا دی د ازموږ ږغ د مشران واوري، نو د ازموږ نومانې نوشته کړه، موږ یې په ښه خوشحالي د ځان رد کړي چې سبا راځي، بس سبا راځي. دا دی وختونه ونیوله، دا زموږ سره مشران کومک وکړي.
السلام علیکم. غزنی ولایت کربا ولسوالی نه په تماس کې سوی یم. دا سړک حادثات چې ډېر دي دا دا کوم وخت په ټول افغانستان کې د موټرانو کله اوسې پتنه یوه ولسوالۍ کې نو دا سړک د یوې ولسوالۍ لپاره جوړ شوی اوس په یوه ولسوالۍ کې دومره موټران لري کله ټول افغانستان کې لرل او دا احساس ډېر زیات شوی دی.
دغه د افغانستان د شبکو موضوع چې اوس کارتونه 50 افغانۍ کار په 50 افغانۍ دي دغه اوس یو قانون یو چا ورته ایښی دی شرکت دا خبره په خبر دی نه دی خبر خلک چې دا کارتونو کاروبار کوي دا په 50 افغانۍ باندې دی 200 روپو کارتر کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.